په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما اجملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنئ. دا ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ ده او د ازادي راډیو د پروګرامونو د نوي مهال ویش له مخې د جمعې په ورځ موږ عموما د لسو بجو په خپرونه کې د ازادي راډیوي مجله خپرو. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو مخکې له دې نه چې د راډیوي مجلې ته ورشو، خبرونه او څو رپورټونه لرو. په اثر کې هم پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. تمدا ولسمشر اشرف غنی بنند شانګهای د همکارۍ د سازمان په ولسمه غونډه کې د وینا پر مهال د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر هڅو تمرکز وکړي. د اسلامي دولت وسلواله ډله ادعا کوي هغه دوه چینایانې وژلي چې د مې د میاشتې په پای کې په بلوچستان ایالت کې تښتولي وو. او امریکایي چارواکي وایي پر یو بی پیلوټ الوتکه چې په غالب ګمان ایران به د لبنان حزب الله ته ورکړې وه، د دوی لخوا برید شوې او نسکوره کړې ده. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه تمدا چې ولسمشر اشرف غنی بنند شانګهای د همکارۍ د سازمان په ولسمه غونډه کې د وینا پر مهال د تروریزم پر ضد د مبارزې پر هڅو تمرکز وکړي. دا ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. وی ویل
د افغانستان ښاغلی جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جمعې په ورځ د شنګهای په ناسته کې هر اړخیزه وینا ولري. د ښاغلي جمهور رئیس د وینا مهم ټکی به افغانستان کې د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه وي، د افغانستان ثبات وي.
ولسمشر غنی د چهارشنبې د ورځې په ماښام د شنګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون په مقصد د قزاقستان پلازمېنې استانې ته ولاړ. د دې غونډې په حاشیه کې افغان ولسمشر پرون له خپل چینایي سیال سره هم وکتل. شي جن پینګ په دې کتنه کې ویل هیواد یې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزې غونډې کوربتوب ته چمتو دی. دا کابل د ګارنیزون عمومي قومندان وایي چې په پلازمینه کې د جمعې ورځې په مظاهرو کې د تشدد عملیه عاملان باید وپیژندل شي او سزا ورکړل شي. ګلنبی احمد زی ازادي راډیو ته ویل په راتلونکي کې د دې ډول د پی خود مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. خغلی احمد زی وی په دې پیښه کې له بده مرغه یو شمېر کسان شهیدان شول. زه خپله دا غواړم چې حقیقت باید څرګند شي او هغه کسان ته چې دا پیښه یې رامنځته کړي باید سزا ورکړل شي. د تیرې جمعې په ورځ سلګونه کسان په کابل کې د وروستي بمې برید د غندلو لپاره د کابل په واټونو ته راووتل، خو په دې ترڅ کې وروسته له هغه تشدد پیښ شو چې د چارواکو په وینا یو شمېر فرصت غوښتونکي پر مظاهره چیان ورګډ شول. افغان چارواکي وایي په دې ترڅ کې شپږ کسان مړه او د څو پولیس افسرانو په ګډون لسګونه نور ټپیان شول. دا اسلامي دولت وسلواله ډله ادعا کوي چې هغه دوه چینایانې وژلي چې د مې د میاشتې په پای کې په بلوچستان ایالت کې تښتولي وو. دې ډلې تېره ورځ د دې وژنې په اړه یوه ویډیو خپره کړه. دا دوه چینایان چې یوه ښځه او سړی وو په کوټه کې د اردو ژبه زده کول او همدارنګه یې د چینایي ژبې تدریس هم کوه، دوی له کوټې څخه تښتول شوي وو. سپینې ماڼۍ د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د پخواني مشر د تورونو په ځواب کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ درواغجن نه دی. دا څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویاندې سره هاکبي د متحده ایالاتو د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی پخواني مشر جیمز کومي د پرونیو څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. ښاغلی کومي د سنا د استخباراتو په کمیټه کې وویل ټرمپ په اف بی آی کې د لویو نیمګړتیاو په اړه د درواغو په ویلو سره د دې ادارې شهرت زیانمن کړی.
The administration then chose to defame me and more importantly
خغله کومي وای د ټرمپ ادارې د دې وینا په کولو سره چې په اف بی آی کې ګډوډي ده، ادارې کمزوري ده او د کار خلکو یې پر خپل مشر اعتماد له لاس ورکړي. زسه چې اف بی آی بدنام کړه، ولسمشر ټرمپ هم مشکل کومي له دندې لري کړ. څلور هغه عرب هیوادونه چې له قطر سره اړیکې پرې کړي، نن په لسګونو هغه کسان چې له قطر سره اړیکې لري د ترهګرۍ د مشکوک کسانو په لیست کې شامل کړل. دا هیوادونه قطر د سخت دریځو په ملاتړ تورنۍ، د سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو لخوا د ترهګرۍ په لیست کې د لسګونو کسانو شاملولو هغه اختلافات زیات کړي چې په خلیج کې ثبات ته ګواښ کړل کیږي. قطر دا ادعاوي چې ګوندې د سخت دریځو ملاتړ کوي رد کړي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د قطر او د خلیج د نورو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیک کړکیچ د حل لپاره منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی دی. سپینه مالی وای چې په اوکران کې د روسیې د لاسوهنو له کبله پر مسکو لګول شوی بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې دا کړکیچ هوار شوی نه وي. د سپینه مالی وایاندوی سره ها کبي پرونو ویل امریکا پر روسیې د بندیزونو دوام تشمنه ده. اخو امریکایي چارواکي وایي و بي پيلوټ الوتکې چې په غالب ګمان ایران با په لبنان کې د حزب الله ډلې ته ورکړی وي نسکوره کړي. امریکایي چارواکو په وینا د ډرون یا بي پيلوټ الوتکې پرون د سوریې په جنوب کې د امریکایي ځواکونو پر لور ډزې وکړي چې وروسته د امریکا جیټ الوتکو هدف وګرځوله. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي هغه راکټ چې د دې بي پيلوټ الوتکې لخوا ویشتل شوی وو ونه چاودیده چې مرګ ژوبلا واړوي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي راډيو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډيو ډاٹ کام کې هم هر وخت وګورئ او ګورئ ولولئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ وبمن موږ د لسو بجو په خبرونه کې د ازادي راډيو مجله خبرو. خو مخکې لدې چې د راډيو مجله ته ورشو څو ریپورټونه راخلو. په کابل کې یو شمېر دینی عالمان او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو لوري د لارو تړل ستونزې نشي حل کولای بلکې برعکس دښمن بل رامنځته شوی فرصت څخه ګټه پورته کړي. دوی وایي د اسلامي او نورو قوانینو له مخې مظاهره او د عدالت غوښتنه د هر وګړي حق دی خو دغه حق ترلاسه کولو لپاره باید د نورو حقونه تر پښو لاندې نشي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د دینی عالمانو مجموعه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې د کابل اعتراض کوونکو کابلیانو ته غنی سنځي جوړی کړي. د دغه مجموعه غړی او دینی عالم سمیع الله ریحان وایي د کابل د خار په منځ کې د لوی لارو او واټونو تړل سنځي نه حل کوي بلکې برعکس دښمن به ترې د ځان په ګټه استفاده وکړي.
د لارو بندول دا د مسالې د حل لار نه ده، نو په خپل درنو هوادوالو خصوصا د کابل په ځوانانو باندې او په هغه ځوانانو باندې چې خفه هغوی سرکونه بند کړی دی د یو عالم په صفت غږ ور باندې کوم چې دغه سي د لارو بندول دا د دې ملک او د دې وطن په خیر باندې نه دی. دغه سي لارو بندول نه دشمن همیشه بد استفاده کړی دا.
په ورته وخت کې د کابل په وی بل څنډه کې د دعوت اسلامي په نوم ټولنې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خلګي والی زغم او قوت تراو بلل. دغه ټولنې مشر مولوي عبدالهادي هدایت وایي د اسلامي عقایدو لمخي په وی مسلمان ټولنه کې مدني او د عدالت غوښتنې حرکتونو ته قومي رنګ ورکول مردود دي.
در یو کشور اسلامي کې 99.5% یزي مسلمان هست، تنوع زبان او رنګ
دای وی په یو اسلامي هواد کې چې سبان نه نوي سلنه وګړي مسلمانان دي د قومونو او ژبو تنوع د دې پیغام رسوي چې مونږ باید د سیاسي ټولنیزو او کورنۍ نظامونو په جوړولو کې قطعا باید د قران پاک ارشادات په پام کې ونیسو.
خدای واحد او لا شریک را مت نظر داشته باشیم.
دا څرګندونه په داسې حال کې چې په کابل کې د تیرې ونی د چهارشنبه د ورځې د خونړي پیښې په خبرګون کې یو شمیر کابل خاریانو مظاهره وکړه چې وروسته بیا دغه مظاهره په توتريخوالي هم وو. د جمعې د ورځې له مظاهرې وروسته نن د اومې ورځې لپاره هم په کابل کې اعتراضونه دوام لري او اعتراض کوونکو د ښار په بیلابیلو برخو کې د واټونو پر سر د تحسن خیمې درولې دي او د خلکو ترافیکو پر مخې لارې تړلې. په ورته وخت کې د حق او عدالت ګوند هم پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې حالات نازک دي او دغه حالات ته په کتو باید په هیواد کې دننه سیاسي ستونزې د تفاهم او خبرو له لارې هوارې شي. د دغه ګوند مشر موین مرسیال د پنځشنبه په ورځ په د مناسبت جوړې شوې خبري ناسې ته ویل
هغه کسانو ته چې نن یې د کابل په ښار کې خیمې درولي دا غوی ته هم زمنګ وړاندیز دا دی چې د افغانستان د ډیر خطرناک نازک موقعیت په لحاظ باندې دا د افغانستان د قضایا او د پاره د حل لار نه ده. راشي چې د تفاهم مذاکره او ناستې لاره موږ د خپل ستونزې حل کو.
د خغلی مرسیال په خبره د هیواد نازک او کړکیچونو حالات ته پکتو خبره وی چې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړی تو ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیت قماندان حسن شاه فیروغ د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې د مشانو په منځګړیتوب هڅې روانې دي چې ډیر ژر د کابل ښار له یو شمیر واټونو څخه د تحسن خیمې لري او له دې عمله د خاریانو سنځي هوارې شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې تمه ده ولسمشر اشرف غنی به نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان په ولسمه غونډه کې د وینا پر مهال د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر هڅو تمرکز وکړي. همدارنګه پرون ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې د چین له ولسمشر سره کتلي او د دواړو ترمنځ په خبرو کې د ترهګرۍ مسله دا اجنډا په سر کې و. د چارو یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي افغان حکومت باید له فرصت نه په استفادې د شانګهای سازمان په غونډه کې له امنیتي ستونزو سربیره نور د پام وړ مسایل هم مطرح کړي. د دې کارپوهانو له ډلې یو هم ناصر شفیق دی. له ښاغلي شفیق سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د شانګهای د سازمان په ولسمه سر مشریزه کې د افغان ولسمشر د ګډون د اهمیت په اړه پرې پوښتلې دي.
د سو اړخونو له مخې افغانستان ته دغه غونډه اهمیت لري چې باید علاقه مندي وسره ولري او تل باید پکې حضور ولري. لومړی دا چې افغانستان ټولو هغه هیوادونو سره چې د دې نوي تړون غړي دي یا پورا یا ناظر غړي او په ځانګړې توګه لکه چین او یا د مرکزي اسیا هیوادونه د دوی سره د سوداګرۍ اړیکو ته اړتیا لري. دویم دا چې افغانستان د خارجه پالیسۍ تعادل په سیاست کې هم دا جبري چې سره دې چې موږ د امریکای سره د ستراتیژیک دوست په توګه باندې پیمان لرو، خو د روسي او د چین د دوو مطرحو غړو هیوادونو د شانګهای په تړون کې سره اړیکه ساتل د افغانستان لپاره هغه تعادل حفظ کولی شي چې یو بې پرې هیواد او د ریښتونی آزاد مستقل هیواد لپاره د اړیکو تعادل یو اصل دی په سیاست کې. بل دا خبره ده چې شانګهای تړون کې چې څومره هیوادونه دي د ټولو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړتیا ډیره جوته ده، نو افغانستان د آسیا د هیوادونو د زړه هیواد په توګه او د جنوب د هیوادونو او د مرکزي آسیا هیوادونو ترمنځ د یو پل حیثیت لرونکي هیواد په توګه له بل هر چا څخه د مسابقې او د میدان کې د رقابت ډیر ښه چانسونه لري. په حال حضور الله نه موږ کولای شو چې د مرکزي آسیا هیوادونه د جنوبي آسیا هیوادونو سره وتړو.
استاس له نظره له اقتصادي مسایلو ترڅنګ افغان ولسمشر کوم مسایل مطرح کړي چې د تروریزم پر وړاندې سیمه ییز اجماع رامنځته شي؟
په افغانستان کې د داعش د پروژې وړیدا دا هغه سې چې دغه هیوادونه ګواخي، نو کنن افغانستان د نیابتي جګړې د ډګر په توګه د داعش له ګواخ څخه ضرر ویني، دغه ګواخ سبا دغه هیوادونه ته هم متوجه دي. نو باید چې په امنیتي ډګر کې هغه ګواخونه هم مطرح کړي چې نن افغانستان ګړي او پاینده کې د نورو هیوادونو لپاره دا ګواخونه ولاړې دي.
له دې وړاندې افغانستان د شانګهای په غونډه کې ځینې مسل مطرح کړي او حکومت سرګند پایلې نه درلودله. ستاس له نظر شانګهای غونډه د افغانستان د ستونزو هواري کې څومره مرسته کولای شي؟
هغه ګواخونه چې نن افغانستان ته متوجه دي اگر سبا نور هی وزن ته نیو نیو مترجی کی دنګی دی، نو که په چین باندې موږ امغه زور فشار وساتی ته سو پاکستان دې د قانون کې چې د یو همسایه او ګاونډي هی وته توګه د دوستۍ لار او د سوداګرۍ د شریکو ګټو لار ورشي، همدارنګه روسیا هم دې د قانون کې چې افغانستان هم د اقتصادي دګر او هم د نورو منطقې د مطرح مسایلو پر اړه باندې د روسیا سره کېدې شي مشترکې ګټې د نړیوال سیاست پر اړه باندې پر مخ وړي.
دوستانو مرکه مو واوریده د سیاسي چارو له کارپو ناصر شفیق سره. په داسې حال کې چې قطر او عرب هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکیچې د ملري دوه حاله سخت اقتصادي او تجارتي فشار سره مخامخ شوې ده، خو په عین حال کې ایران او ترکیه قطر ته د مرستې ډاډ ورکړي. په دې موضوع د یو ریپورت تفصیل صالح محمد صالح اورو.
په داسې حال کې چې عرب هیوادونو له قطر سره خپلې اړیکې پرې کړې، ترکیې له دوهې خپل ملاتړ اعلان کړی دی. قطر ته د خپلو نورو سرتیرو د لیږلو فیصله کړې، دغه راز یې د خوړو او اوبو د لیږلو پیشنهاد هم په داسې حال کې ورته کړی چې دغه هیواد د خوړو له کموالي سره مخامخ شوی دی. ترکیه دا اقدام په داسې حال کې کوي چې ایران هم مخکې قطر ته د خوراکي موادو د لیږلو وړاندیز کړی و. په قطر کې د قحطۍ له بیرې خلکو په زیاته پیمانه پلورنځیو ته مخه کړې ده. دا ستونزه د دې سبب سو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ترکیه ته سفر وکړي چې پر دغه بحران د خلیج له عرب هیوادونو سره خبرې وکړي. د قطر او سعودي عربستان، مصر، متحده عرب اماراتو، بحرین، لیبیا او ګڼ نورو سنی عرب هیوادونو ترمنځ اړیکې ناببره ترنګلې سوې. دوی له قطر سره خپلې ترانسپورتي لارې وتړلې او نورې اړیکې هم ورسره پرې کړې. دوی دوها له ایران سره په نږدې اړیکو او د تروریستي ډلو په ملاتړ تورنه کړې ده. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور محمد قرقاش د پنځمې پورز په دوبی کې د قطر په وړاندې د اقداماتو په باب وویل. د قطر په وړاندې نور اقدامات هم ممکن دي. هیله ده هغه پړاو ته ونه رسیږو، خو د قطر په وړاندې هیڅ اقدام ناممکن نه دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له قطر سره نږدې اړیکې لري. دواړه هیوادونه بیا په مصر کې د اخوان المسلمین ګوند او په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي. د ترکیې ولسمشر اردوغان له نورو عرب هیوادونو غوښتنه کړې چې قطر دې نه منځوي کوي، ځکه داسې یو اقدام ستونزه نه حلوي. هغه د قطر او عرب هیوادونو ترمنځ د روانې لانجې د حل لپاره د منځګړیتوب پیشنهاد کړی دی. د ترکیې پارلمان قطر ته د ترکیې قواوو د لیږلو د سند په تصویب کې بیړه وکړه چې پر اساس یې په قطر کې د ترکیې په یوه پوځي اډه کې نور ترکیې پوځیان هم ځای پر ځای کیږي. دوی هلته د پوځیانو روزنه او د قطر همکاري زیاتوي. په داسې حال کې چې په قطر کې د خوراکي موادو د کمیدو بیره کیږي، خو د قطر د سوداګرۍ اتاقونه وایي هیواد یې د غنمو دومره زیرمې لري چې دوی یو کال بسیاوي، او د میوو په وارداتو کې هم ستونزه نسته. د قطر امیر شیخ خلیفه بن جاسم ال ثانی ویلي په هیواد کې به د خوړو قحطي ځکه نه پیښیږي چې دغه هیواد ته 95% مواد د هوا او سمندر له لارې واردېږي.
دوستانو سم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ غلا ازادي رادیو نار اوري رازو 19 پروګرام ته ازادي رادیوي مجلې ته پام وکړئ.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال نظیف تکل سره د مرکه دوهمه ورسته برخوري.
بعد مرګ پښتانه باید د روزي د پیدا کولو لپاره یو بل کار ته مخه کی، او د دې کار ته چې د هنري کار دی، د دې ته باید د خپل خوب برخه، د خپل بچو برخه، د خپل رخصتۍ برخه به لکه چې بده کې دا کار وکړي.
د کونړ بلبل خپل شیرونه راوروي.
بس چې په خندای گاګ پیدا شي نورې څه کوي، دغه دکاندار نه دی سودا ته نږدې مورزا.
لاندې کایت که وخت وو نور مطالبم لرو. پایل خبرونو کو همایون واد د تیرونه فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونو د سیړنې کمیسون د هیواد روانو حالاتو ته په کتو سره له ټولو ملي او نړیوالو رسنیو څخه چې په افغانستان کې چاپی غږیزي او تصویري خبرونې کوي غوښتي چې باید د ملي مسایلو ته د ټولیزو رسنیو د قانون پر رڼا کې پاملرنه وکړي. د ټولیزو رسنیو د شلمې مادې د حکم پر بنسټ خصوصي رادیو تلویزیونونه مکلف دي چې په خپلو خبرونو کې د اسلام د سپیڅلي دین اصول او حکمونه او د افغانستان د ملت ملي معنوي او اخلاقي ارزښتونه او رواني امنیت په پام کې ونیسي. له ټولو خبریالانو څخه غوښتنه شوې چې د مسلک او مسلکیتوب په پام کې نیولو سره خپل خبری رپورټونه چمتو کړي. ټول هغه ممنوع موارد چې د رسنیو د قانون له مخې تولید، تکثیر او خپرول منع ګڼل شوي دي باید رعایت شي. رسنۍ باید د ملي یووالي په ټینګښت او د تاوتریخوالي په مخنیوي کې کارنده ونډه ترسره کړي. رسنۍ باید تاوتریخوالي ته لمن ونه وهي او د بېطرفۍ اصل رعایت کړي. د هرات پوهنتون له مرکزی کتابتون سره د 1300 کتابونو مرسته وشوه. بهیر بنسټ د کتاب د اونۍ د لمانځنې په لړ کې دا کتابونه د غبرګولي د میاشتې په 15 نیټه د هرات پوهنتون کتابتون ته وسپارل. د هرات پوهنتون رئیس عبدالله فایز د بهیر بنسټ له مشرتابه څخه د مننې په ترڅ کې وویل د هرات پوهنتون هر کال د کتاب د اونۍ له پیله تر پایه د کتابونو د راټولولو کمپاین کوي. سکل هم بیلابیلو بنسټونو له موږ سره په دې برخه کې مرسته کړې. د بهیر بنسټ د مشر عبدالحق مجرو په وینا ډالۍ شوي کتابونه په مختلفو څنګه پوری اړوندي، او دوی به هڅه وکړي چې نور بنسټونه هم له هرات پوهنتون سره مرستو ته وهڅوي.
د پکتیا د محلي موسیقي د پخواني اتحادي رئیس استاد رحیم ګردیزی د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه ګلمن دی. وایي د دوی د ادارې تشکیل لغوه شوی. ډیری هنرمندان چې پخوا د اتحادي غړي وو اوس یا له ګردیزه وتلي او یا په کورونو ناستي. خاقل ګردیزی اوس په پکتیا کې د اطلاعات فرهنګ ریاست د دروازې د ساتونکو په توګه دنده ترسره کوي. زموږ همکار داود تپان لنډه مرکه ورسره کړي. دا اورېدلو بلنه درکوم.
رحیم استاد که د پکتیا د هنرمندانو په اړه راته ووایي.
د پکتیا هنرمندان خصوصا ځله موږ په دولت باندې غږ وکړ، په لوړو مقامو باندې وزارتو باندې، اما هیڅوک د پکتیا محلي هنرمندان ته نه هغه پې نیسي، پوه شي خپل نظر پې ونیسي، یا مثلا هنرمندان ته د هنرمند په سترګو وګوري. نه پوهېږو څه موږ نه پوهېږو که دولت نه پوهېږي او څه خبره خو دا په دې کې
وجه چې شی ده دوی تاسو ته څه دلیل وایي؟
دوی خو موږ ته هېڅ دلیل نه څه سواری موږ هغه هېڅ موږ ته بېرته څه حوال نه ده راغلی، نه د کوم وزارت لپاره طرف نه، نه د کوم لوړو مقامونو له ولایت هېڅ نه ده راغلی. بس وایو څه سواری موږ مرکې کړي، څه سواری موږ شکایتونه کړي، اما زموږ شکایت څوک نه اوري. نه فکرم څه دلیل څه شی دی.
پخوا وخت کې تاسې څومره هنرمندان پکتیا کې درلودل؟ مشهور هنرمندان یې څوک وو؟
هنرمندان موږ زیات لرل، مشهور هنرمندان لکه مقصود، فدا او پخواني او نور هم ډېر خو نومونه شو اخلو وخت ډېر نیول کېږي. هنرمندان مشهور هنرمندان موږ زیات هنرمندان لرل، اما اوس نه فکرم چې د هنرمندان ته هېڅ د هنرمند په سترګه کتل کېږي نه. سړی بیخي مایوسه کېږي ولکه د یو انسان په سترګه څوک ورته کتل. داسې لازم نه ده هر ارګان هر هغه خپل ورزشي دی که د کرکټ دی که د هر شی هغه تشویق کېږي او د هنرمند غم څوک نه خوري. هنرمند څوک د هنرمند په سترګه نه ده کتلی.
ستاسې غوښتنه څه شی ده؟ څه به دوسی؟
زموږ دا غوښتنه ده چې باید هنرمند د هنرمند په سترګه وګوري، هنرمندان تشویق شي، دولتي ځایو کې وظیفه ورکړي، سرفنان لري سرفنه باید ورکړي، او د دوی کوم مشکل څه ده باید د مشکل واخیستل شي.
د اوس په پکتیا کې د هنرمندانو غټې ستونزې څه شی دي؟
غټې ستونزې دغه دي چې دلته په اطلاعات او فرهنګ کې دوی مخکې تشکیل لره تشکیل لغوه شوه. ولې لغوه شوه؟ په څه خاطر لغوه شوه؟ دا خو فرهنګ ده، فرهنګ کې باید هر شی وي، هنرمند وي، نقاش وي، هر شی باید وي. اما نور شی هغه شته کې بخشونه شته کې د هنرمند محلي هنرمندان بخش بېږي که ختم ده.
ته پخوا د هنرمندانو د ټولنې مشر وې، اوس د هنرمندانو ټولنه شته که نشته؟
نه اوس نشته. ځای به اوس د هنرمندانو مخکې زه مشر وم، ارکستر یې هم دلته به کوم ورځ لمانځل کېده، بل موږ ته به مکتوب رالېږه که ولسوالیو کې وو که په داخل خود مرکز کې وو، موږ به ورغلو ډېر په قدر په عزت. اما دا اوس هنرمند ته هېڅ د هنرمند په سترګه کتل کېږي نه. زه په خپله دلته اوس فعلا محافظ یم، دروازه خلاص کړه، دروازه بند کړه، بیا هم ماته د افتخار جده وطن ده، وطن مور ده، د خپل مور خدمت کوم، ماته کوم عیب نشته. خو په دې مایوسه کېږم چې هر سړی په خپل مسلک په خپل ځای باید واوسېږي.
اوس د پکتیا محلي موسیقي ته تاسې په نظر څومره زیان اوښتی داسې د هنرمندان نشته؟
ولا هنرمندان نشته زیان، خو دغه داسې بیخي کوم ورځ لمانځل کېږي هنرمند نشته. مخکې ډولونه وله هنرمندان وو، سازونه وو، موسیقي به وو، اوس هېڅ نشته. لکه مړی چې وړي راوړي دغه شی ده خلاص.
حکومت توجه نه کوي؟
حکومت بیخي توجه نه کړی. څو څو واره موږ شکایتونه کړي لوړو مقامو ته، اما حکومت بیا هېڅ موږ باندې کوم نظر نه ده اچولی.
ډېره مننه.
مننه تاسو هم کور ودان صاحب.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو د راډیوي مجلې په تیر خپرونه کې له شاعر او لیکوال نظیف تکل سره د مرکې لومړۍ برخه واورېده. ښاغلی تکل نن سبا په لندن کې اوسي. دی وایي نن سبا په اروپا کې خلک تر شعرونو او کیسو ناولونه ډېر لولي. تاسو را بولم د دې مرکې د وروستۍ برخې اورېدلو ته. تکل صاحب، یو انتقاد چې په هغو شاعرانو چې له هېواده بهر دي کېږي هغه دا ده چې دوی خو شاعري کوي، په هر حال ضرورت دې ته هم شته ده چې دوی ځینې آثار هم موږ ته وژباړي. ژباړي په مجموع کې ډېرې کمې دي. تاسو د اردو وویل، فارسي مو یاده کړه، دغو دواړو ژبو ته بیخي ډېر آثار راژباړل کېږي. او کله چې په اروپا کې یو مهم اثر یا د شعر په برخه کې یا د کیسو یا ناول یا دا چې خبرېږي په څو ورځو کې هغه ژباړل کېږي. په پښتو کې دا خو هم ډېره خواره ده. تاسو چې هلته له لیکوالو او شاعرانو سره په تماس کې یاستئ، داسې فعالیتونه هم شته دي چې شعري ټولګې دي چې ډېرې مطرحې په اروپا کې هغه دې وژباړل شي یا د دغسې لنډې کیسې او ناولونه ده؟
اردو ته چې هر شی ژباړل کېږي یا فارسي ته ټول پلورل کېږي، یعنی څوک یې وړیا نه ویشي، هغه ژباړه خو د سړي همدومره وخت نیسي لکه څومره چې تخلیق نیسي. ته چې خپل یو شی لیکي لا تر دې ژباړه ډیر وخت نشي، ځکه په دواړو ژبو باندې حاکمیت او دا قسم لري، او دا چې څه څومره شعر بلې ژبې ته ژباړي سره کمې ژباړې دا خپل هغه دي چې څومره وخت نشي، دا غینه تخلیق آسان دی. یو خوانه درتلته وخت ونیو د بل خوانه، ځکه خو ته خوم د یو ژباړن په توګه دې ته اړتیا لري چې دا کتاب دی وپلورل شي، ځکه دا چې ویم ژباړې ته چاپیم کې ته بیرته په خلکو مړیا وویشي او بیا هم لوستونکي ونه لري. زه فکر کوم چې بهرني څه پښتانه چې دي ټول د دې ستونزې سره مخامخ دي. ما تر اوسه پورې یعنی خپل مې یو کتاب هم نه دی پلورلې، داسې درته ویم. دا و دې کې به تم راځي، دې کې به ډېر خلک نور هم راځي. دا نو ډېره سخته ده چې په دغه ځای کې ته ناست یې ټوله ورځ کار کې کتاب ولیکې، هغه بیا وړیا په خلکو وویشي، بیا ته سوال زارۍ هم ورته کوې چې دا ولوله پښتانه دغه حالت کې دي، څومره ډېرې پیسې لري د هېواد کې چې وګورې. زه فکر کوم چې شتمن به تر نورو قومونو پښتانه دي، خو دغه شتمن تر اوسه پورې ما نه دي لیدلي چې داسې ځای کې دي ولاړ وي چې سینه وډبوي چې زه دغه دی دا کتابونه چې هر چا ژباړلي زه تاس پانسر کېږم. دا حد اقل که دغه ژباړن دغه وخت خپل پرې ځای کوي چې ژباړي، نو چاپ خو دی بل څوک کې، چې دا لویه ستونزه ده پښتنو کې، تر څو چې دا مارکیټ ګرم نه شي همداسې لکه په نورو ژبو کې چې د کتاب پلورل څنګه دود دی په نورو قومونو کې، دا مارکیټ همدومره وده ونه کړي تر هغې به پښتون یعنی ډیر کم به دا چې ویش باړي او بیدلته وړیا وویشي.
په دې کې څه فکر کوئ تکل صاحب، څومره د دولت رول او نقش مهم دی په دې برخه کې؟ که یوازې تاسو فکر کوئ چې خصوصي برخه کولای شي، دوی په ګډه دا کار کولای شي که یوازې خصوصي برخه؟
د دولت د امکاناتو نه پرته هیڅوک هیڅ کار نشي کولی. دې ته باید ډیر کار وشي، یعنی یو کلتوري انقلاب باید په حقیقت کې وشي، یو کلتوري داسې انقلاب چې دا نور بیخي له پامه وغورځول شي چې څوک چاته کتاب ښه تحفه چې یو څوک چاته ورکوي دا بېله خبره ده، ولې په دې تمه باید ونه اوسي چې د عمان د شعر کتاب دې زه وړیا ترلاسه کړم او هغه بیا کوم، ځکه دا چې تر څو تجارتي نه شي تر هغې به موږ همداسې پاتې یو او شاته به ځو. ګوره دلته د ژباړن هغه یو خدا ده چې وخت یې ورته ونیو، دویم دا چې اثر یې خپل نه دی، د بل چا اثر یې ژباړلی دی، هغه هم وړیا خلکو باندې وویشي، نو د هغې نه خدا کده چې خپل تخلیق وکړي چې لږ تر لږه کسل کال وروسته څوک پیدا کیږي او دا کتاب راخلي، نو د خپل خو به یي د بل خو به یې نه ژباړلی. که نه دا په خپله یو ستونزه ده، ما درته وویل چې دا تر څو حل نه شي د کتاب پلورل دود نه شي پښتون قوم کې، دا به همدغسې د مشکل سره منګو تاسو ټول مخامخ یو. ور د نصیر احمد احمدي غوندې ناول لیکونکي کتابونه خلک په هغه کې واړي، په انټرنیټ کې واړي چې وړیا یې ډول نوټ کړي او بیا یې خپله ولولي، که نه دغه سات پې تیر کړي. په داسې حال کې چې دغسې لیکوال په نورو هیوادونو کې هېڅکله دا کار نه کوي، هغوی ډېر شتمن دي، هغوی داسې ژوند لري چې ډېر مرفه ډیر مرفه، ستا غوندې شاعر په نورو هیوادونو کې چې په نورو ژبو شاعري کوي هغه ډیر مرفه ژوند لري، هغه یوازې شعر لیکي، هغه نور کارونه نه کوي، بیا هغه یوازې لیکوالي کوي نور کارونه نه کوي. مګر له بده مرګه پښتانه باید د روزۍ د پیدا کولو لپاره یو بل کار ته مخه کړي، او دې کار ته چې دا هنري کار دی دې ته باید د خپل خوب برخه، د خپلو بچو برخه، د خپلو رخصتیو برخه بېله کړي چې په دې کې دا کار وکړي.
شاعری په افغانستان کې وسم چې زده د مطبوعه پښتنه کوم اکثره وخت دوی راتوي وای وسم د شعر کتابونه او د کیسو کتابونه خلک غواړي. په اروپا کې وضعیت څنګه ده؟ کومه خوا توله درنه ده؟ شاعری خلک ډیره خوښوي که کیسې او ناولونه؟
هلته ناول او د حتی لنډه کیسه مو د عمره لوستونکي هلته نه لري، یوازې ناول لوستونکي لري او ډېر یې لري، بیخي بې حده ډېر. څه شی چې ډېر لوستل کېږي او پلورل کېږي هغه ناول دی.
د کل صاحب خبرې مو ډېرې وکړې، یو شعر مو راته ولولی.
بیا هم همداسې یو سپین شعر درته وایم. دا د یو مستانات فلم د لیدو نه وروسته په هغه تاثر کې ما لیکلی، خدای دې وکړي چې هغه څه چې ما غوښتل چې هغه مې راوړي وي. ژوندی مړی نومېږي. مال جګړې ورسته ستا بیلا سوتانا چې د ساسیورې په کې ګرځي ولیدا، خپل بریته د چکچک واس هم نه درلود. ما دا هم ولیدل چې د کوټې بندې دروازې ته لکه تصویر ولاړ وي، سر کې د ارواو د خندا او شور او دار د لسترګو څڅېده چې ماشوم دروازه پرانسته او تل کې ژوندې مړې له کوټې ووت.
ډیر عالی، ډیر عجیب یو تصویر ده. تصویری شاعری هم ځینې تخنیکونه لري، نو څه چل ورسره کوي د تصویرونو د ایجاد لپاره؟ تکل څه د ځوانان به ستاسو له تجربو نه استفاده وکړي؟
زما خپله تجربه دا ده چې هر انسان د ژوند په اوږدو کې په خپل ډیر تصویري ژوند لري. هر انسان که په دې فکر وکړي چې لما شاته څه پاتې دي، هغه ټول تصویر دي. که څوک یې راواخلي او دغه تصویرونو نه په استفادې سره هم په ژبه کې موږ لرو او هم خپله د ژوند تجربې دي چې تر شا له موږ نه پاتې دي، دا د خیال په مرسته ډېر تصویر ورکوي، ډېر ښه جوړیږي. ما دا تجربه کړې دي او کار څوک وکړي، یعنی نور دې ته مخه نه کړي چې تکراري شیان کلیشهیي شیان راواخلي، هغه نه نور هغه لوستونکی لري او نه خوند لري چې سړی هغه کې کنه. همدا علت دی چې زموږ کتابونه په ځای پراته دي. زه په پوره باور سره ویلی شم که دغه شعرونه چې څوک یې اوس لیکي، لکه ته چې لیکي یا د نور معاصر شاعران یې لیکي، که لوستونکي دا مطالعه کې لږ تر لږه دا کتاب واخلي، د ژوند ډېرې تجربې به ترې زده کړي. هېڅ دې ته ویل ضرورت نشته دی چې زه یې ویم چې زه څنګه لیکم یا ته ووایې چې زه څنګه لیکم. دوی خپله لیکلی شي او همدغه تجربې کولی شي، دا هم په کیسه کې کولی شي، دا هم په شاعرۍ کې کولی شي. که څوک وغواړي لیکوالي وکړي، هم پریمانه کتابونه په دې بازار کې پراته دي. دغه تمه دې نه کوي چې زه خپلې تجربې په هغه ورسره ګډې کړم چې زه څنګه لیکم. دی خپله کولی شي دغه تجربه د همدې کتاب د لوستونو وروسته ترلاسه کړي.
تکل صاحب یوازې شعرونه لیکي که په نورو برخو کې د کیسو، خاطرو، ځینو نورو مسایلو په برخه کې هم کار کوي؟
ما په وروستیو کې هلته داسې یو ډول نثر لیکم چې دا ډیر هغه ته نږدې، ډیر خیالي نه وي، حقیقت ته ډیر نږدې وي. هنری دی ولی حقیقت ته نږدې په دی وي چې ما ورته په خپله هغه ټاکلی چې نن په دغه موضوع کې له خلکو سره غږیږم. یو موضوع یو هغه مې برابر کړي چې هغې کې خلکو سره غږیږم. مثلا ومان په مخه راغی، پوښتنه ترې کوم چې د مثال په طور په ژوند کې د پیسې څومره رول لري، که د پیسه دار وی څه بدې کړي وي. دی چې څومره غږیږي ما ته، زه د هغې نه خپله موضوع له هغې نه تکمیلوم. ډیر مې دغسې نثرونه لیکلي دي، غواړم دا هم چاپ کړم په دا وروستیو کې. دا زه په پوره باور وایم چې دغسې کیسې شته. موږ کله کله د سوژې د هغه سره مخامخ یو، ولا سوژه نشته دی. دا ژوند ټوله سوژه ده، هرې برخې ته کته دې خواته وګوري، که دې خواته وګوري یو شی داسې په نظر درځي چې تا اخلي د ځان سره، خو که ته په هنري سترګو ورته وګوري، ته په هغه سترګو ورته وګوري چې څه غواړې دې نه، دا ډېرې دي، بیخي ډېرې. دغسې هغه مې لیکلي دي، یقین لرم که چاپې کوم خامخا لوستونکي د نثر هغه ولري، علاقمندي ولري نثر لوستو سره، نو له دې نه هم شاید یو څه خوند واخلي.
دا اثر مم تکل صاحب جالبه ده، زما لپاره خو په دې هم جالبه ده چې د ژوند د مختلفو مسایلو په حیثه کې د مختلفو کسانو تجربو کې شریکیږي. کله کله ځینې مسایل داسې چې موږ فکر کوو چې دا په ځوان کې ډېر جدي دي او ډېر مهم دي، حال دا چې کله بل اړخ ورته وګورې، هغه څه چې موږ ډېر جدي ګڼو نورو خلکو ته په هغه سې نه دي لکه موږ چې ګڼلی دي. دا به هم جالب وي او ستاسو د نورو کتابونو په څېر به یو ډېر خوندور کتاب وي. یو بل شعر مو اورو تکل.
دا شعر پیل نومیږي،
مهرباني.
دیس پرلی ته منتظر اوسه، دا ځل مې د روح د سیوري تصویر تا ته درلیږم. ته یې د بریتو سپین ویښته یو یو هماغسې ورته ورکړه، لکه یو وخت چې دې لسکرو زما پر شونډه جوړول. ګوندې وشي چې له دې سره د یوې شپې سحر هم بیرته له سره شي پیل، او ماته د یو شاعر د شاعرۍ د پیل شیبې کاندې را یادې.
ډېر عالی عجیبه یوه تجربه ده. په دې کې ماشومتوب کې موږ دغه لوبې کوو، برېت ځان ته جوړوو، بیا د عمر داسې یوه مرحله راسي چې هغه برېت چې موږ په سکرو جوړولې وې دا تورې وې، بیا بېرته رښتیا هم توره و سپین چې تور ښکاره سي. کور مو ودان، خدای مو خوشحاله.
له تاسې مننه، ماته مو وخت راکړ، ډېرې خبرې مو وکړې. خدای دې وکړي چې ستاسو دا اورېدونکي خوښ شي او لږ تر لږه دا ولس دې ته متوجه شي چې دا خلک چې موږ ته کتاب لیکي باید په پیسو یې ترلاسه کړي. زه ځان لپاره دا خبره نه کوم، ما وخت خپل کار کړی دی. زه د دغه هیواد کې د اوسېدونکو شاعر، لیکوال او هغه غم اخیستم چې د دې ترڅنګ چې باید شاعري ورته وکړي، کیسه ورته ولیکي، دا فرهنګ ژوندی وساتي، د روزۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل کار ته مخه کړي. نو دا ټول چې سره ګډ شي په یو نفر څومره فشار راځي، او د نورو قومونو دغسې خلک څنګه ژوند لري، دا سړی به خرابوي. یعنې دا کوي په خپل په دې وروسته پاتې والی پوهیږي چې موږ څومره وروسته په موږ کې یوازې جګړه دود دی، داسې ویم دا په دې ټول پوهیږو، خو په دې څوک نه پوهیږي چې یو بل شیم شته، د هغې ته باید مخه کړو. ژوند یو بله معنی هم لري، هغه باید وکړو، هغه معنی یې اوس تجربه کړو په دې پاتې کلونو کې چې افغانستان شته او افغانان شته، باید دغسې تجربې وکړو. دا مې هیله ده.
ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ژویو په ژبه کیسې له ډېر پخوا دود دي. کیسې لیکوال ماشومانو ته داسې کیسې چې کرکټران یې ژوي وي ستایي. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي، علاوه له دې چې کرکټران یې ژوي دي، ډېر اوچت پیغام هم نغښتی دی.
مگا او پیشوگان او ونو یو وخت په جاپان کې د شوکین پونوم یو تور باز اوسیدم. د یو وخت په داسې کور کې ژوند کاوه چې ډیره زړوره، پیاوړی او خطرناکه مگا کپ کې اوسیده. شوکین تور باز د خپل سپورت له لرګینې توري سره ډیرې منډې پسې ووهلې، خو مګی امړه څه چې ژوبله هم نکړه. لکه مرغا د تورباز یو گاونډی د پیشوګانو د روزلو په کسب کار بوخت و. شوکین تورباز په گاونډي پسې ورغی او یو پیشو یې په امانت سینې او وغوښته چې د مګی له شره یې وژغوري. د پیشوګانو روزونکي یو زیړه پیشو ورکړه چې ښه پیاوړی و او تیزی خونی منګولې لرلې. خو کله چې زیړه پیشو له مګی سره مخامخ شوه، مګه ورته نیغه ودرېده. زیړه پیشو یې وویروله. شوکین زیړه پیشو په ګونۍ کې واچوله، د ګاونډي کره ورغی. د بلې پیشو غوښتنه یې وکړه. ګاونډي دا ځل یوه برکه پیشو ورکړه چې نیمه توره او نیمه سپینه وه. ګاونډي ورته وویل، برګي پیشو ډیر کاله د جنگ تمرین کړی دی، خورا ماهره ده، دا به که خدای کول خامخا د مکی غم وخوري. خو برګه پیشو هم په اسانۍ سره مات شوه، او د پیشوګانو روزونکي شوکین تورباسته خپل تکه توره پیشو ورکړه چې کورته یوسي. توره پیشو د شوکین په کور کې ډیر په ډاډ ګامونه اخیستل، او چې په هر کونج کې به یې څه وړه ټکا واورېده، خورې به سمدستي حاضر وه. د پیشوګانو روزونکي د تورې پیشو په اړه ورته ویلي وو چې دا د جګړې په مهارتونو باندې پوره پوهیږي، او دا استعداد ورسره دی چې خپل دښمن او چاپیریال په بشپړ ډول تر نظر لاندې وساتي. دا د جسم او ذهن دواړه مهارتونه لري. دا به خامخا مګه ونیسي او په منګولو کې به یې چیته کړي. خو تکه تورې پیشو هم ماته شوه. کله چې شوکین تورباز له توري پیشو سره د گاونډي کره ورغی او د هغې د ماتې کیسه یې ورته وکړه، گاونډي ورته وویل، اوس نو بله چاره نشته، د دې ټولو پیشوګانو ستا زبه درکړم. دا عمر خوړلې او زړه ده، خو ډیره تجربه لري او د ټولو پیشوګانو استازه ده. وبه ګورو چې څه کیږي. خدای مهربانه دی. زړه پیشو کمزوري وه، سترګې اثرناکې نه ښکارېدې. شوکین تورباز چې مګی ته کور نشو ور پرېښودلی، بله لاره ونه لیده، زړه پیشو یې کور ته راوړه. مګه چې د وخت په تیریدو سره نوره هم زړوره شوې وه، په زړې پیشو یې ورمنډه کړه چې حمله ورباندې وکړي. زړه پیشو هماغسې کراره ځای په ځای ناسته وه، لکه هیڅ چې نه وي لیدلي. په خپل حال پاتې شوه. دغه وخت مګه یو څه وبیریده، په حمله کې دوه زړې شوه، او زړې پیشو منګولې ورباندې اوږدې کړې. په لومړۍ گزارې ساور نه واخیسته، مړه یې کړه. شوکین تربا زړه پیشو په غی کې ونیولا د پیشوګانو روزونکو گاونډې ته ورغی. پښتنه یې ورنه وکړه. ځوانو پیشوګانو ماتې وخوړه خو زړې میدان وګټه. داسې ولې وشول؟ د پیشوګانو روزونکو زړه پیشو ورنه واخیسته، له نورو سره یو ځای کړه او تراباسته یې وویل راځه پیشوګانو ته غوږ شو او د هغوی خبرې واورو. پیشوګانې به خامخا په دې باندې بحث کوي چې ولې زړې پیشو میدان یووړ. ته به ګوندې د هغوی په خبرو کې خپل ځواب ومومې. دوی دواړه د پیشوګانو خونې ته ورغلل او د هغوی خبرو ته یې غوږ ونیو. زیړه پیشو را پاڅېده، پوښتنه یې وکړه زه ښه پیاوړې روغ رمټه یم خو ما مګې ته ماتې ورنه کړه، دا ولې؟ د زړې پیشو ځواب ورته دا و چې د موټو پیاوړتیا په جګړه کې د بری یوازینی شرط نه دی، ځکه خو په دنیا کې داسې مګې هم پیدا کیږي چې پیشوګانو باندې پیاوړې وي. برګې پیشو وویل ما په کلونو کلونو تمرین کړی دی خو ما هم ماته وخوړه، ولې؟ دې ته په ځواب کې وویل شول چې ته د جودو ډیره لایقه استاد یې او ډیر مهارتونه دې زده دي، خو په واقعي جګړه کې یوازې په مهارتونو هم تکیه نه کیږي. تورې پیشو وویل ما نه یوازې مهارتونه او تخنیکونه زده کړي دي، بلکې د ذهني تمرکز او پیاوړتیا تمرینونه مې هم کړي دي، زه ولې پاتې راغلم؟ زړې پیشو توري حقیقته په ځواب کې وویل تلو یا ماهره ای او د جسم او ذهن دواړو پوره تمرینونه دي کړی دي، مګر ستاسو زده ده چې اسرا او ارزو در سره ده. ته چې کله لمګي سره مخ شوې ستا پزړه کې یو اسرا وا، ستا پزړه کې د ځان لو یولو او ځان پړسولو اسرا وا، او مګه ستا په دې کمزوري پوه شو. ستا زړه او ذهن چې د ځان پړسولو او ځان غټولو لته می پاک نه وو، تا ته دا امکان در نه کړ چې خپل قدرت، خپل مهارت او خپل شعور درې واړه سره هماهنګ او سره منسجم کړی. زه په دې وتوانیدم چې هم دا درې عناصر یو ځای او د یو بل په ملتیا په غریزي او طبیعي ډول وکاروم او مګه ما تکړم. از ما شاګردانو زه یو پیشو پیژنم چې دلته نږدې په یو کلي کې اوسي، هغه تر ما مشره او زړه ده او چې ورته وګوري نو تر ما هم کمزوري ښکاري. هغه غوښه نه خوري، خوراکي سبزیجات او واښه دي. دا که په کلونو کې چیرته یوه مږه یا موږک ونیسي، ځکه مږي او موږکان ورنه ویریږي او ورنه تښتي. دا چې په کوم کور کې پالک دي، موږکان سمدستي له هغو کوره وبزي. دا آن په خوب کې په موږکانو پسې ګرځي. موږ ټول باید هڅه وکړو چې د هغې غوندې اوسو، د هغې غوندې له تشدده ورهاخوا، له تخنیکونو ورهاخوا، آن د مهارتونو لرلو له ارزو او هیلې ورهاخوا.
ځوان شاعر کاتب شاه کاتب په کونړ کې اوسي، 13 کلن و چې شاعري یې پیل کړې. ښاغلی کاتب وایي ډیر شعرونه مې لیکلي دي او خلکو ما ته د کونړ د بلبل لقب راکړی. زموږ همکار رولا انوري مرکه ورسره کړې او په سر کې د شاعري د پیل په اړه پوښتلی.
کاتب شاه کاتب یم، حاجي عبدالقیوم زوی، د کونړ ولایت مرکز اسد آباد ښار کیرالی د کلي اوسیدونکی یم. ډیر وخت کېږي، تقریبا 13 کلنۍ کې مې شاعري شروع کړې ده او داغ وخت نه را دې خواته شاعري کوم. ډیر شعرونه مې لیکلي دي، داسې شعرونه چې اوس راسره نم شته، خو په وخت سره چې کله تاسې یو خبره وکړه د کونړ د بلبل لقب م اخیستی ده، د کونړ د خلکو یو خاصه پیرزوینه ده. په هغه وخت کې چې ما شعر ویلی دی، د خلکو د سترګو نه اوښکې تللي دي. نه دا فکر زما و چې دا شعر ساتل غواړي او نه شرایط داسې برابر و چې موږ خپل شعر وساتو.
لومړی شعر د کومې ویلې و هغه درته یاد دی کنه؟
فکر مې نه راځي، مګر دومره پوهېږم چې په شپږم سینټ کې وم او هلته ما یو شعر یو چا ته وویو څه مزاحي اړخ یې هم لره، مګر اوس مې په یاد نه راځي، ډېر وخت تېر شوی.
اکثره شاعران چې موږ وینو کاتب شاه صاحب، هغوی کله چې مین شي هغه شاعري شروع کړي، تاسو په څه حالت کې شعر شروع کړی؟ نو تاسو د شاعرۍ د پیل کولو لامل څه و؟
انور صاحب محترم، نه پوهېږم چې اوس زما د شعر آغاز همدغه خبره وه او که نه. د ژوند یو اړخ مې و دا چې مینې ته مې شعرونه لیکلي دي. مخکې مې ولیکل د شاعرۍ نه، پیل مې د مینې شاعري وکړه، وروسته بیا د مینې په شاعرۍ ورغلم. مگر یو اړخ د ژوند مې همدغه و.
او کېدای شي تاسو څه وخت کې شاعري پیل کوله؟ هغه وخت کې لکه اوس چې په هیواد کې کوم قسم جنگ روان دی، هلته دینه ډیر جنګونه و، یو لامل کېدای شي دا دردونه هم وي.
همدغسې و وروره، هغه وخت کې د هجرت شپې وې، کمپونه و، او کله چې به شهید دې کم ته راوړل شو یا به ټپي راوړل شو، هغه چغې، هغه فریادونه د یتیمانو، د کونډو، هغه اوس هم زما په غوږونو کې دي. دغه وجه وه چې ما اکثره شعرونه د هجرت و پټاټوبي کې همدغه زخمیانو، کونډو، یتیمانو د دوی غږ مې پورته کړی دی خپل شعرونه.
من کاتب شاه صاحب، دا راته ویلی شي چې کوم کوم صنفونو کې دې شاعري کړې؟ غزل کې، نظم کې، قصیده کې؟
غزلې مې لیکلې دي، نظمونه مې لیکلي دي، آزاد شعر، سپین شعر چې ورته وایي، دا مې لیکلی دی، چار بیتی یا څلور ریزي دا مې ډېرې لیکلي دي. او بس شاعري ده، نو چې په کوم طرف کې ذهن برابر شي او د یو شي معنا او مفهوم پکې ښه افاده کېږي په هماغه طریقه باندې.
په دغه شعرونو کې زیات اغیزه د څه شي ده؟ یعنې کومه شاعري دستا عشقي ده که جنګي شاعري پکې شامله ده، څه شی ده؟
انوري صاحب، زما د شاعرۍ ډېر وخت وشو او دغه هر کلونه چې تقسیم کې سړی ده، وروستي کلونه د دې 15 کلنې یا 14 کلنې دیموکراسۍ، دغه کلونه چې دي زما په نظر باندې خلک بدسی فکر کوي چې په افغانستان کې ترقی راغله، خوشحالي راغله، خلک تمدن سره آشنا کیږي، دا قصې خلک زاور مډیر کوي کنه دیموکراسي د بیان ازادي. مګر زما د پر د خفغان ډک کلونه، دردمن کلونه هم دا دي، ځکه چې سړی به حتمن جنگونو ته شاعري کوي چې د خلکو ولس پر یادونه پکې منعکس کی. اوس یو زلمی چې ملي اردو سرباز شهید کیږي، هغه سړی د چا د زړه نه وځي. بیا په اجتماعي رسنیو کې، په فیسبوک کې، د هغه انځورونه ما په ورځ یو دې خلکو ته یو بیت ولیکه، یو بیت مې ناڅا په ذهن لراغی، خدای شته ډېر خپه شوم. ته مې ولیکل چې نور مې انځور داسې یو شی مې لیکل چې د فیسبوک په صفحه مه ورکوئ، کور کې مې مور د زړه تکلیف لري، هغه به مړه شي. نو داسې ده چې سړی پخوا به داسې و، یو سړی به یو کورنۍ به دردمنه شوه او خپه به شوه، هغه به بیا ډېره په قلار په طریقه باندې مونږ ته خو معلومات دی، دوه درې سپینګیري بیا خبر کړل چې د پلار خبر کې او سیلی پسې کې نه دا خبره نشته، بس په ننګرهار کې د چاودنه وشي، دلته سړی تللی خپل بچی ډاکټر ته بولئ ننګرهار ته د درملنې دپاره، بس هغه ځګن نه فیسبوک ته خبرې چې هغه ماشوم په کوم ځای کې پرته یا به ناستې چې بوی او سړی خو مړ دی. دا هم یو بد خبره ده چې سړی په اجتماعي رسنیو کې دغسې حالات کوي. بېرته خپلې موضوع ته راشو، نوري صاحب، ما بېلابېلو وختونو کې شاعري کړې ده او اکثره شعرونه چې مې دي دا د دې وطن دردونه پکې راټول شوي دي، د دې غمونو زیږنده ده زما شاعري، د دې اوسني جنګ زیږنده ده. او پر وخت کې چې مې شاعري کړې ده، د خلکو د زړونو شاعري مې کړې ده، د خلکو خبرې دي، زه ځان نه وایم. تاسو خپل زما د شعرونو مینوال هستی او تاسو ته پته چې هر ځای کې مې شعر ویلی ده، د وطن دردونه مې پکې نغښتې دي او خلکو ته مې رسولي.
هلام ژوندي لره. بل ځینې خلک دا خبره هم کوي چې اوسنی جنګ چې دی دا زیات شاعرانو ګرم کړی دی، د جنګ دواړو خواو ته شاعران دي، یو خویم نظم لیکي د خپلو طرفدارانو د ملاتړ دپاره چې جنگ ته وهڅوي، بل طرف ته هم دغسې شاعران شته دی چې جنگ ته خلک هڅوي. تاسو په کومه لیګه کې استه؟ تاسو هم داسې هڅه کړې کله
کا خواته یې کو دې خواته یې چې دغه په شعر کې دغسې اوڅي چې یو څوک جنگ ته هڅوي، یو څوک دې ته لیوالتیا پیدا کوي چې ټوپک راواخلي، هغه نه شاعر دی او نه هغه شعر ته شعر ویلی شو. شاعر که په هغه طرف کې دی که په دې طرف کې دی، دواړو طرفونو ته به غږ کوي چې جنگ بې معنا دی، جنگ بې بنیاده دی، جنگ د دې وطن د ترقۍ دپاره نه دی، جنگ زموږ استاسې یووالی نه راولي. ډېر جنګونه مو کړه، څلوېښت کال هم جنګ وکړه، څلوېښتو کالو کې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. هر چا چې جنگ کړی دی، جنگ د نورو په ګټه تمام شوی دی، اوس هم د نورو دپاره، د نورو د ګټې دپاره کېږي. راځئ چې خپلو کې سره یو شو، د خپل وطن آباد کړو. دغه د شاعر د اوسني شاعر دغه غږ او پیغام دی، زه په نثر کې هم په شعر کې.
تاسو کله داسې کوم نظم یا غزل یا شعر جوړ کړی داسې د سولې دپاره چې خلک سولې ته تشویق شي او د جنگ نه لاس والي؟
ډېر شعرونه مې
زما ورور از مروره زما ورور طالب جان د یو د ادب شیو رانه غواړي د مور جان تاس رحم پر دې ټوپک دې ماس رحم د پر دې بم دې سول را ول خاوند دلته غم دې هل ته غم دې ټول کابل پوینو سر شو په خور کې هم ماتم دې سول را ول خاوند دلته غم دې هل ته غم دې
ډیر من د سرات ویل شي کوم عشقي غزل د لیکلې وی او غدي ویلې وی غرات مراته وی
کلی چې مې پوها په معنا د یارانی شي سترګې د اوخ کو ډکه پکه پیمانی شي زه چې د تصویر ل رنگ د زړه د وینو ور کړم سترګې د چبل شانه خایسته شي پختنی شي ولېګی تر جامونه خمان واړ وی په سر ولېګی تر جامونه خمان واړ وی په سر ستا پر اتلو ولې دومره مستی میخانی شي زد د لوزونو د لفظونو نهار جوړ کړم ستا لاس ولویږي دانی 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 شي ویر په ترنم کې او خندا په ترنم کې ته چې دواړه یو کې ورنه جوړې ترانی شي ستا د مینې تګی شم او داسې جل مې واخلي راشم چې سترګې به دې بیا رڼې چینی شي څو چې د اپورې غره ګورګورې پخې نشي څنګه به د کاتبه د یار جوړې بهانی شي
ډېر مننه کاتب شاهجي صاحب دا راته ویلی شي چې کوم کتاب دی چاپ کړی که نه دی چاپ شو بل کوم کتاب دی چاپ ته چمتو دی که نه
انوری صاحب یو کتاب مې په دیارلس سوه اتیا یم هجري کال کې چاپ کړی دی راسا د څپو شو او د راسا څپو د ځانه سره وړی دی اوس یو ټولګه ما سره نشته کله دوستانو غواړي نو اوس مې کار شروع کړی دی چې په یو نوي کتاب باندې کار کوم ځینو دوستانو همکاری استاد رغون دی ځینې دوستان نور دي پیدا صاحب دی کادو کلتور رئیس دوی راسره د دغه کتاب په راټولونه کې همکاري کوي یو څه مصروفیتونه هم دي زمونږ ځان له منتوانېدم چې دا جوړ کړم او دوستان راسره وعدې کړي دي ډېر ملګري دي وایي چې کتاب مالی لګښت به مونږ په غاړه وه خدای دې وکړي چې دغه دوهمه شعري ټولګه مې چې ډېر اندازه شعرونه دي دا راټول کړم او په خپل ژوند یې چاپ
مننه خدای دې وکړي بل کوم داسې شعر لري چې هغه راته ووایې دلته تا سره سمدستي وي
یو غزل بل دی په دیارلس سوه پنځه اویا کال د شپږمې په دیارلسمه نېټه مې لیکلی چې
دا به د ځوانۍ وخت و البته
وګوره مجنون ته خو لیلا ته نږدې مه ورځه ګل پرېږده چې څه کوي بورا ته نږدې مه ورځه پام کوه مالیاره چې د ګل درته نظر نشي قدر یې کوه دغه ښکلا ته نږدې مه ورځه وګوره بلبلو ته چې څومره ښکلي ښکلي دي وان اورې غزل شور او خندا ته نږدې مه ورځه بس چې په خندا یې ګاک پیدا شي نورې څه کوي دغه دوکاندار نه دی سودا ته نږدې مه ورځه څاڅکي د شبنمې ما په ښکلي مخ لیدلی دي وګوره نرګس ته خو لالا ته نږدې مه ورځه تا خو یې کاتبه د دنیا چلونه ولیدل مینې ته دې وایه چې دنیا ته نږدې مه ورځه
کاتب شاهجي صاحب اخیره کې شاعرانو ته څه پیغام لري چې څه قسم شعرونه ولیکي
انوري صاحب محترم شاعر چې دې دعوه کوي چې رب العالمین ما ته دا الهام کوي او داسې دا راکړه ورکړه د رب العالمین ده چې الهي ورکړه ده چې یو چاته ورکوي چې شعر ولیکي نو شاعر باید د عقل نه کار واخلي په هغه مجالسو کې په هغه مشاعرو کې برخه وانخلي چې د دې خپل وطن او ولس په تاوان او زیان وي او د داسې ملګرو سره شاعرانو ملګرو سره مشورې وکړي تر څو زه پوهېږم ما زه شاعر یم زه د خپل ولس هغه حالات وینم چې د ولس د سترګو نه زړونه کلک شوي دي د سترګو نه اوښکې د خپل بچي مرګ نه شي ایستی مګر د شاعر شعر دومره زورور دی چې د هغه د سترګو نه اوښکې وباسي نو شاعر کولی شي د خلکو په زړونو کې د وطن سره مینه د سولې سره مینه په خپل منځ کې وروري محبت دې ته خلک راوبولي او دا د شاعر وظیفه ده د اوسني شاعر نو زما غوښتنه او هیله د شاعرانو ورونو نه دا ده چې تاسو چې څه کولی شئ هغه په ټوپک نه کېږي تاسو چې په څه کولی شئ هغه په پیسو نه کېږي تاسو چې څه کولی شئ هغه هیڅوک نه شي کولی نو هغه څه چې رب العالمین تاسو ته دغه نعمت ته ډالۍ کړی دی تاسو په سالم ډول باندې ترې استفاده وکړئ او د دې خپلې ټولنې د خیر سولې او پرمختګ لپاره په کار واچوئ
کاتب شاهجي صاحب ډېره من په پای کې که راته یو ترنم وکړي ښه به وي
انوري صاحب یو غزل دی زرې خو مې ډېرې دي خو دغه مخکې ته هم د عشقي خبره وکړه ځوانان هم د عشقي شعرونه ډېر خوښوي بس چې دغه ټولنه هم په دغه ځینو شعرونو ژاړي نور به نه ژړو یو غزل مې انتخاب کړو هغه داسې دی چې
یا نصیب کلا چې خبرې د ګل زدا کړم بیا به د اغزو سره یو ځای اوسې دل زدا
یا نصیب کلا چ خبر د گلزدا کړه تک دس پگ مائ پچیر پوری زکی پٹے گی تک دس پگ مائ پچیر پوری زکی پٹے گی زبا ہم پتا پسے دستور مزل داکڑا زبا ہم پتا پسے دستور مزل داکڑا بیا بدا غو سرا یو زائے اسے دل داکڑا نن زما په ژبا په قدستا د نام توري نن زما په ژبا په قدستا د نام توري کله به دل برا د دې تورو لیکل زدا کړه کله به دل برا د دې تورو لیکل زدا کړه بیا بدا غزو سرا یو زائے اسے دل زدا کھڑا راشا چی دزڑنو غوٹی پرانی زپخ پالا راشا چی دزڑنو غوٹی پرانی زپخ پالا حسن چی تاغون دے دزڑنو چول زدا کھڑا حسن چتا غوندے دزڑنو چول زدا کھڑا بیا بدا غزو سرا یو زائے اسے دل زدا کھڑا زکل پوہے گما دستر گف خبرو زکل پوہے گما دستر گف خبرو مڑ مڑ رات و گورا چستان قتل داکڑا مڑ مڑ رات و گورا چستان قتل داکڑا بیا بدا غزو سرا یو زائے اسے دل داکڑا تاک پتو پکے د گل پانے رکھولے تاک پتو پکے د گل پانے رکھولے زب د کاتب شام زب چل د غزل دا کھڑا زب د کاتب شام زب چل د غزل دا کھڑا بیا بدا غزو سرا یو زائے اسے دل زدا کھڑا یا نصیبا کلچ خبر د گل زدا کھڑا بیا بدا غزو سرا یو زائے اسے دل زدا کھڑا
ډیر مننه حاجی صاحب کاتب شاہ الله دې وکړي چې ټول وطن مینا مینا شي په هیواد کې سوله او امن راشي او بیا داسې وانورو چې نن په پلانکیزی کې زمونږ یو عسکر یا بل کوم افغان وژل شوی دی وینه توی شوې ده الله دې په ټول هیواد کې امن راولي
امین تاسو رمنانه انوري صاحب چې ماته وخت راکړه
یارا نستر گے
سترګه پټا وینا وای وا شیرین یا رب زړه پوران زاخته کی